مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی، څلور ژوبل دي. د پاکستان پوځ د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین هغه څرګندونې غندلې دي چې پکې نوموړي پر پوځ انتقاد کړی. او د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران له هغو کمپنۍ اټومي ټکنالوژي اخلي چې بندیز ورباندې لګول شوی. بشپړ خبرونه. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې پر ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی، څلور ژوبل دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال راډیو ته ویل تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ورباندې ډزې وکړې او بیا چې پولیسو نیونه چاودنه وکړه. د چارسدې روغتون مشر ډاکټر محمد علي بیګا مشال راډیو ته ویل په برید کې د ژوبلو شویو روغتیایي حالت ښه دی. په پیښه کې د وژل شوي پولیس جنازه بیګا ناوخته وشوه او خاورو ته وسپارل شو. د برید پړه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ د متحده قامی موومنټ مشر الطاف حسین ورستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آیس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیزې وبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. د ویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو موخه د دولت پر ضد د ولس پاڅولو معنا لري چې پر ضد به یې قانوني اقدام کیږي. بیگانه وخته د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په ټلویزیوني وینا کې پر پوځ انتقاد وکړ او ویل چې د لګون سره توپیر پالل کیږي. د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن تیر ورځ خپل سپارښتنې د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته وسپارلې. کمیشن تر یولسو میاشتو د قبایلی سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې اترې وکړې. په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته ویل په سپارښتنو کې وړاندیز کړی چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي چې تر جرګو وروسته به د هغو سیمو د آئینی حیثیت فیصلہ کوي.
علاقے مشران چې الیکٹڈ ریپرزینٹیو دی آئی کے پارلیمنٹرینز دی آغا یو جرگا پشانت ہر ایجنسی تب زی ہر ایف آر دزی او آئی سرا مشورے سرا دا فیصلہ کئی چې دا انڈیپینڈنٹ صوبہ پکار دے یا چې دا خیبر پختونخوا سرا مرجر کی گی یا سا سپیشل سٹیٹس واڑی چې څنګه گلگت بلتستان دے.
قریشی زیاته کړه کله چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت وټاکل شي نو بیا به د هغه هلته د ایف سی آر قانون بدلون یا ختمولو په اړه پریکړه کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه وکړي. دا خبره نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
لومبه خبر پختونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پختون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثر کیږي. نو موږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو. دا سیدا چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده چې څوک څوکم د پاکستان سالمیت غواړي نو هغه په دې کې زموږ سره کومک کوي بشمول د مسلم لیگ نون.
میا افتخار حسین د ټولګوندیزې غونډې نیټه ونه خوده. نوموړی به څلور ورځې په کوټه کې مشورې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لار یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې یې په قبایلي سیمې خیبر کې لږ تر لږه وویشت وسلوال وژلي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر بیګا په یوه بیان کې وویل د تیرا په بیلابیلو برخو کې د نښتو پر مهال د پوځ یوه کپتان اجمل په ګډون پنځه سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د پوځ د دعوې پخلی نه دی کړی. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني تیره ورځ مشال راډیو ته ویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی او دا چې وسلوالو په تالواکې او ګلتیپه سیمو کې شاتګ کړی دی. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې رویټرز خبري ایجنسی پرون وویل افغان پولیس د کندوز ښار د محاصره په ماتولو کې پاتې راغلی دی. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په کندوز کې د وسلوالو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران فعاله هڅه کوي چې له هغو کمپنیو یا شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نومونه یې په تور لیست کې دي. دا پټ رپورټ تېره ورځ ښکاره شو چې پکې برطانیې د دې تورونو معلومات ملګرو ملتونو ته ورکړي. که د دې تصدیق وشي نو دا به د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه وي او هغه اندېښنې به زیاتې شي چې آیا پر ایران د حساس اټومي فعالیت محدودولو تړون پابندۍ باور کېدای شي او که څنګه. رپورټ پر داسې مهال خپور شوی چې څو اونۍ مخکې د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران د هغه هیواد اټومي پروګرام محدودولو پر چوکاټ سلا شول. برطانیه د اپریل پر 10 د ملګرو ملتونو بندیزونو پلاوی ته وویل چې د ایران د سامانونو اخیستلو له فعالې شبکې باخبره ده چې د سینټریفیوج ټکنالوژي کمپنۍ او کیلی الیکټریک کمپنۍ په نوم له شرکتونو سره تړاو لري. دا رپورټ د فرانسې او رویټرز خبري اژانسونو ته پرون ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي تر اوسه یې د دې تورونو پلټنه نه ده کړې. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په 500 موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي پرون تر ټولو خونړۍ چاودنې په اسکان سیمه کې وشو چې پکې 15 کسان وژل شول. عراقي چارواکو د فبروري په میاشت کې پر داسې مهال په بغداد کې ګرځبندیز یا کرفیو ختم کړ چې امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. د خبرونو پای دا مشال رادیو او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په 400 کې د قومي وطن پارټۍ پر مشر افتاب احمد خان شیرپاو لزار مرګي بریدا روغ وتل دي.
څلور زخمیان او یو ډډ باډي راغلي دا زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي.
په کراچۍ کې پولیسو ویلي نیول شوي وسلوال د متحده قومي موومنټ غړي دي خو ایم کیو ایم دا تورونه نه مني. په پېښور کې ډاکتران وایي په پاکستان کې په لکونه ماشومان د واکسینونو نه ورکولو له وجې مري.
پاکستان کې هر کال 3.5 لک ماشومان د اولنۍ سالګرۍ نه مخکې مري.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو په ښوونځیو کې د داخلو کیمپین څېړلې دي.
ټولو خلکو برخه واغستله او موږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې موږ سره شامل وو او هغه وګرځېدل او خلکو کې مدعا آگاهي پیدا کړه.
لمشال رادیو سره اوسه. ورزو لومړی موضوع ته د قومي وطن ګوند د پرمشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګ برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. د پولیسو په وینا تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګ بریدګر ورباندې ډزې وکړې او بیا چې پولیسو نیونو چاودنه وکړه. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د چرسدې ضلع د اسپتال مشر ډاکټر محمد علي مشال لیډو ته د مرګ ژوبلې پخ لوایي.
څلور زخمیان او یو ډډ باډي راغلی دا زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي. هغه ته فرست ایډ ملو شوی دی او وارډ کې داخل شوی ابزرویشن د پاره. موږ انتظامات مکمل دي. ټول سټاف زموږ موجود دي. موږ د پرون نه چې کوم دی د طوفان او سیلاب په وجه باندې موږ هایلی الرټو. ټول سټاف ته موږ ویلو چې څوک به موبایل نه بندوي څوک بلرې نه ځي او ټول زموږ د بل ورځ زموږ الرټ شروع دی. دا بالکل تسلی بخش دی. ایکس رے مو کړلې ان شاء الله داسې
ملخوا دغه ځانمرګي برید کې ژوبل شوی. د پولیس یو ګاډی چې د آفتاب محمد خان شیرپاو د ګاډی نه وړاندې روان وو د هغې ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ بیان کړو.
زمخ ته مولا شیرپاو ما پسې او دا بل ایټی ایس موبایل چې دی شاته چې دا د تورمزون لره وسیدا قزاله نو یک دم دز شو چې ما شاته وګتل نو د الګ د شیرپاو ګاډی سره خوا ته روان وو. په دې ګاډی په تماچا ډزې کولې. ما یک دم بریک واغشتو خو شکه مې ګتل او وسله زما د ګاډی نوم سپیانو دانګل او وسو چې کوم غاړې ایټی ایس والا موبایل دی نو سپیانو غوړو خو دې اشرف کوم زمونږ د مارګل چې کوم چې شهید شو د پیډا دی خو دې نور مارګل هم دا یو نه هوت کشي ویشته خو د په اخوا دی بل لا صغر والي ما قتل ورته شکه ما قتل بس زه پرې وس راته ما چې زو د دې شمه اکدم دې زمونږ د مارګل جلاس وروا شو نو دما کا شو.
د افتاب احمد خان شیرپو د قافلې د امنیت مشري کوونکي د انټي ټیرریزم سکواډ یا د ترهګرۍ په ضد د خصوصي پولیسو چارواکي فیضل اسلام د ځانمرګي برید کوونکي په حق لوایي چې عمر یې خوشه 25 کاله وو او دوی د افتاب احمد خان شیرپو ګاډي باندې اول ډز وکړې او بیا پرې د ورتلو هڅه وکړه، خو دوی په جوابي کاروایي کې هغه په ډزو وویشتو او چې کله د نیول هڅه وکړه نو هغه ځان والوزولو. د قومي وطن پټۍ مشر او پخوانی د داخله چارو وزیر افتاب احمد خان شیرپو باندې دا څلورم ځانمرګي برید وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د کراچۍ پولیس وایي څو ورځې مخکې یې دوه مشکوک وسلوال نیولي دي چې د متحده قومي موومنټ غړي دي. بېګا د خبري غونډې پر مهال یو پولیس افسر راونور وویل دواړه کسانو له هندي استخباراتي ادارې روزنه ترلاسه کړې ده. ایم کیو ایم ګوند دا تورونه نه مني او دا د ګوند پر ضد د سازش برخه بولي. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د زیارت په مخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د کراچۍ د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روانور وویل د کراچۍ له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولي. د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه د پلټنو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ
سے دوڑو نیول شوو کسانو تعلق دے ایم کیو ایم گون سرا دے او دے دوڑو د پلٹنو په محل انکشاف کړي چې دوی د هند له فوزی استخباراتی ادارې راڅخه تربیت حاصل کړي دے. د دوی سره د دوی مشران پرابته کیو کڅ هم په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ټي ټي پی او نور ډلې نه قانونا بلل شوې دي. دغه سیده په ایم کیو ایم ګوند باندې هم بندیز ولګول شي. روانور وویل دغه کسانو ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره پرابطه کې وو. نوموړي پر ایم کیو ایم تور ولګو چې دوی د یو منظم سازش ته لاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په موخه خاریان وژني، هدفي وژنې کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د روانور تورونه رد کړي دي. تېره شپه په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند رهنما حیدر عباس رضوی خبري غونډې ته وویل دا هم زړه کیسه ده او زړه کردارونه یې دي. داسې بې بنیاده الزامونه پر موږ په نویمه لسیزه کې هم لګول شوي وو. دا ټول کار د لیکل شوي سکریپټ د لاندې شوی دی. همداراز تېره شپه ناوخته سین حکومت ایس ایس پی روانور له خپلې دندې ګوښه کړ. د سین صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن وایي دا د پولیس کار نه دی چې د کوم تنظیم په ضد دې فیصله وکړي. د پولیس کار دا دی چې دهشتګرد ونیسي او د هغې انکشافات رامخته کړي، خو د هغې په اړه رای قایمول د پولیس افسر کار نه دی، دا بیا د حکومت کار دی. شنونکي وایي په کراچۍ کې د امن لپاره یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایي کول پکار دي، نه دا چې د یو ګوند په ضد دغه ډول بیانونه ورکړل شي. خبریال او لیکونکي عالی ارقم وایي د داسې بیانونو څخه په کراچۍ کې روان اپریشن ته زیان او ایم کیو ایم ګوند ته ګټه رسیږي.
ایم کیو ایم منتخب مظلومۍ او انداز کی پیش کیږي لکه دغو خلاف د دې غټ سیټ دغه روان د دې کې خو صحیح انکار نشته چې ایم کیو ایم چې کوم دی هغه یو مسلح تنظیم دی کراچۍ کې. د بکرمه طریقه کې چې منظم قتل و غارتګرۍ او په غارتانونو کې او په هغه کې د پښتنو او د نورو خلکو د وژلو هغه کوم سلسله ساتلي ده، هغه ټول ریکارډ موجود
د دې ارقام په خبره. د داسې بیانونو له وجې د کراچۍ اپریشن د سیاسي کېدو په لور ځي چې له امله یې په ښار کې راغلی لږ ډېر امن یو ځل بیا د خطر سره مخ کېدلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره تر شاوخوا یو کال خبرو اترو وروسته تېره ورځ خپلې سپارښتنې د خیبر پختونخوا ګورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. پر دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته ویل په سپارښتنو کې یې وړاندیز کړی چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس ګورنر کونسل جوړ کړل شي. د ده په وینا ګورنر کونسل به له قبایلي مشرانو سره تر جرګو وروسته د هغو سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت فیصله کوي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمین اجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره دا ده چې قبایلي سیمو کې دی اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دی بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنت سیستم دی سفارش کې ور کړی دی، دویم چې دی گورنر کونسل دی هغه پرمیشنل اسمبلی په شونت کار کوي او ایڈوائزری وی چې خلک چې سورا مطالبات دی خواهشات دی گورنر ته او فیڈرل گورنمنت ته ورسي.
اعجاز احمد قریشی زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د کونسل او گورنر کونسل په بنیاد دی قبایلی جرګه په خپل د قبایلی سیمو د مستقبل د حیثیت فیصله وکړي
چې علاقې مشران چې الیکټډ ریپرزنټیټیوز دی آی کې پارلمنټیرینز دی هغه یو جرګه په شان هر ایجنسی ته بزی هر ایف آر ته زی او آی سره مشوره سره دا فیصله کوي چې دا انډیپینډنٹ صوبه پکار دی یا چې دا خیبر پختونخوا سره مرجر کیږي یا سره سپیشل سټیټس واړي چې څنګه گلګت بلتستان دی.
د فاټا ریفارمز کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایرې د غزولو او ایف سی آر د مستقبل لپاره دی د قبایلی سیمو د کونسلو د غړو په بنیاد دی د آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوړ کړی شي.
ایف سی آر معاملات چې دی او سټیټس سره کنیکټډ دی آئی کې پولیس او جوډیشری چې دی رول فاټا کې هغه هم سټیټس سره کنیکټډ دی چې یو ځل دا سټیټس فیصله وشي بیا دور خبرو باندې هم دا جرګه به فیصله کوي او څنګه غواړي چې ایف سی آر ابالش شي موږ به ابالش کو ایف سی آر هغه امپروو کول غواړي امپروو کول شو یا چې دی په ځای سره بل لا پکار دی یا چې دی سیټلډ ایریا والا لا غواړي پی پی سی دی یا سی آر پی سی دی.
د دغې سپارښتنو د مسودې تر مخه به په هرې ایجنسۍ کې د ایجنسۍ کونسل د غړو شمیره د شلو نه تر پنځه شو پورې وي او په نیم قبایلي سیمو کې به د کونسل د غړو شمیره د نهو نه تر یولسو پورې وي او د لومړي دوو کلونو لپاره به د کونسل د غړو انتخاب د اوټونو اچولو په ذریعه نه بلکې د نکات د روایت مطابق کولی شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا قائم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبایلي سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوه
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورید. تاسو مشال راډیو ته دا مهال غوږی یاست او تاسو کولی شئ چې پر ټویټر باندې مشال راډیو چې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ نو تعقیب کړئ او همدغه پته که تاسو په فیسبوک ولیکئ نو زموږ پاڼه خوښولی شئ او په ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی حکام ته هم تللی شئ. هلته زموږ ټولې خپرونې شننې تبصرې او خبرونه وغیرہ دا هر څه لیدلی شئ اوریدلی شئ لوستلی شئ او ویډیوګانې هم لیدلی شئ. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر می افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګودیزه غونډه کوي. البته د کانفرانس نیټه یې نه ده ښودلې. نوموړي بیګا له مشال راډیو سره خبرې وکړې. خدای نور ناصر د مرکې په پیل کې له می افتخار حسین کوټې ته د ورتګ د موخې په اړه تفصیل غوښته دي.
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده، عوامي نیشنل پارټۍ په دې باندې اسلام آباد کې ال پارټیز کانفرنس وکړ او بیا مونږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په هغه ذکر شروع کړي چې د دې زوړ روټو. لہذا مونږ د هغې په سلسله کې پارټۍ ډیسیژن وکړو چې لومبه خیبر پختونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پختون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي. نو مونږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو.
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې به عوامي نیشنل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکي او کیا هم ځینې مخصوصه ګوندونه؟
ضرور مونږ به ټولو ته ورکو او په دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک څوک د پاکستان بقا غواړي د پاکستان سالمیت غواړي نو هغوی به چې کوم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي بشمول د مسلم لیگ نون چې د هغې حکومت هم دی.
او ستاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري سره ملاقات شوی و، هغوی څه درته وویل؟ آیا په دې آماده سو چې په دې کې شرکت کوي کنه
هغه مونږ ته پازیټیو جواب راکو هغه چې زمونږ مشران ځای سره مشوره کوم نو ختمي جواب په هغه کې در کوم خو اسې دا خبره ده چې مونږ ټول خلک یو ځای شو متفق راي قائم کو
لامیا افتخار حسین سرمو د خدای نور ناصر مرکاوري د پاکستاني او هندي مشرانو پر دې وړاندیز خبرې کړې دي چې په سیمه کې له قدرتي ناورینونو څخه د رسیدونکو زیانونو انتظام او د دې زیانونو د شر کمولو لپاره باید د جنوبي آسیایي هیوادونو همکارۍ سازمان سارک په کچ په ګډه کار وشي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودي په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې دا چې په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله ځاني او مالي زیانونه زیات شوي دي. عبدالله کاکړ معلومات.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندی سیال نریندر مودی ته دا ټلیفون د زیارت پر ورځ وکړ. نریندر مودی په خپل ټویټر پانه لیکي چې د خبرو پر مهال د نواز شریف ته وړاندیز وکړي چې سارک سازمان کولای سي هر کال په ګډه داسې مشکونه وکړي چې له مخې په طبي ناورونو کې د رسیدونکو زیانونو کچه راکمه سي. نوموړی پر مخ لیکي چې پاکستانی مشر د وړاندیز وستایلی او ویل چې باید دوی په دې اړه ګامونه پورته کړي. دواړو مشرانو په داسې حال کې ټلیفوني خبرې کړي چې په نیپال او له دې هیواد سره د هند په جوختو سیمو کې شاوخوا یو اونۍ مخکې زلزله راغلې وه. تازه شمېرې ښایي په زلزله کې شاوخوا 5,500 کسان وژل شوي دي. هند، پاکستان، چین، امریکا او ځینې نور هیوادونه هلته د مرستو په کارو لګیا دي. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاذ ډاکټر خالد غوث د طبي ناورینونو له وجې د رسیدونکو زیانونو د مخنیوي په اړه د سارک په کچه د ګامونو پروتوکولو ګام ستایي.
زما په فکر هند او پاکستان ته پکار وو چې د سارک هیوادونو په سطح دا کار ډېر له مخه کړی وي. دا ځکه چې د طبیعي ناورینونو په اړه د دې تنظیم تخنیکي کمیټیانې وار له مخه شته او رپورټونه هم راغلي دي او یو پوره انتظامی څانګه هم لري. تاسو وګورئ په نیپال او هند کې د طبیعي ناورین اثرات ولیدل شو. دا شان په پاکستان کې هم سیلابونه او زلزلې راغلي دي. زموږ وزیر اعظم چې کومه رابطه کړې ده دا یو غیر سیاسي مسله ده. نو پکار ده علاقایي هیوادونه په دې شان غیر سیاسي مسلو کې سره رانږدې شي او په ګډه کار وکړي. نو دا به ښه خبره وي ځکه دا هغه ستونزې دي چې مخامخ خلک ځپي چې بیا یې په نتیجه کې انساني بحران را پیدا شي.
د جنوبی ایشیا د همکاري سازمان سارک په بیلابیلو برخو کې تړونونه، کمیټیانې او څانګې جوړې کړې دي. خو کارپوهان وایي چې د هند او پاکستان دوه اړخیزه اختلافاتو دغه سازمان یو ډول غیر موثره کړی دی. ډاکټر خالد غوث وایي باید د طبي ناورونو مسلې ته واکمنان له بشري اړخه وګوري.
موږ دا هیله کوو د واکمنانو ذهنونه باید خلاص وي. بېشکه سیاسي خبرې په منځ کې راځي خو طبیعي ناورینونه هغه څه دي چې اثرات یې مخامخ د خلکو پر ژوند وي. نو دوی به تر سو پورې هر سیز یرغمل ساتي. سمه ده تاسو معاشي همکاري یرغمل کړې ده او موږ دا منو خو دلته خو د انسان د ژوند مسله ده. نو دا خو ما یرغمل کوي
پاکستان د جنوبی ایشیا همکاري سازمان هغه غړي هیواد دی چې پکې نږدې هر کال سیلابونه او طوفاني بارانونه زیانونه رسوي. په خیبر پښتونخوا کې په تازه بارانونو او سیلابونو کې شاوخوا 45 کسان وژل شوي او په سلګونو ټپیان دي.
د عبدالله کاکړ رپورټ مو اوریدل. د پاکستان د کاکول په پوځي اکاډمۍ کې د باجوړ لیوی امنیتی ځواک روزنه کیږي. په دې لړ کې شاوخوا 200 سرتیري له اکاډمۍ فارغ شوي دي چې دوی به اوس په باجوړ کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. پښتنه دا ده چې اوس دا ضرورت ولې پېښ شو چې د لیوی ځواک سرتیري دي وروزل شي؟ وایا دوی ته به پوره مالي او لوجستیکي مرستې ورکول کیږي او کنه؟ د دواړو پښتنو جواب مجید بابر راکوي.
دا مهال په قبایلی سیمو کې د لیویزو سرتیرو ته د پاکستانی پوز په روزنیزه اکیډمۍ کاکول کې د ترهګرو پر ضد د جګړې روزنه ورکول کیږي. په دې لړ کې سکم 200 داسې د لیویزو سرتیری د دغه اکیډمۍ نه فارغ شوي دي چې په راتلونکي وختونو کې به په قبایلی سیمه باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په ړومبۍ کرښو کې جنګیږي. اوس پوښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې د ځایي سرتیرو د روزنې ضرورت ولې پېښ شو؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوا نه سیکرټر بریګیډیر محمود شاوای
دا یو پلان دی. یو مقصد دا دی چې په ځای کې په قبایلی علاقه کې چې کوم ادارو دا نظام دی دا خاصدارې هغه په خپل ځای وساتي، لیکن بیا چې کوم دی نو دا کوشش کوم چې دلته کې نه داسې قسم یو قوت
دا چې دغه لیوی سرتیرو ته خو د پاکستان پوځ د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې لپاره روزنه ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دوی ته به د پوځ په شان هغه جدیدی وسلې او مالی مرستې هم ورکول کیږي چې په دغه جګړه کې ضرورت لري؟ د دې پوښتنې ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د لیویزو ځواک مشر میجر رحمت ګل وایي:
موږ د دې مشکل سره خو مخامخ یو چې اوس موږ لګیا په دې کې وینګونه جوړو او دا غي مطلب دا دے کہ آگے دبا تبیا سپورٹ ہو کے وہ آگے تو بیا خرچ خوراک راشن گاڑی وسلہ خواہ برف دا بہت بنا کے کہنا تو یو کار کے وہ ذمہ داری بچا کے آگے ذمہ داری کو بہت پورا کے کہنا پودے کے منگ تو مشکل شتا دا سے نس ہے مشکل شتا ہے منگ تھا تقریباً سو میں سے مخ کی 900 پکی رہ گئی دی اور تیس کمان چیر اگلی دی نور اوزار را روان دی نکو مقا مقا مانی با انشاءاللہ دا مشکل کمی دی کو بہرحال مشکل شتا دی
دا چی پا قبائلی سیمو کی زائی زواکونو تا دا پاکستان حکومت پورا مالی او لاجسٹیکی مرستی نور کبی نو پا دا سی حال کی حقوی بسر انگا دا وصلوالو پر زد مقاومت وکڑی دا دا غی پختنی پا زواب کی دا قبائلی سیمو لپارا دا پاکستان دا پارلیمان دا سفران دا قائمہ کمیٹای مشر جمال الدین وائی چی پا دی لڑکی با پا پارلیمان او یا دا کمیٹای کی غک پورتا کبی او زیادتوی
دا قبائلو سلا یوز ظلم ندی یو ظلم کی گی دیر ظلم ندی نو بکار دا دی ہاں چی دا موز خاصا دارو تا چا دا موز لویز تا اگا اصلا ملاو شی چا اگا نور چکم لور دا پاکستان فورس اصلا ملاوی شی چا اگا دا موز والا تا ہم ملاو شی زدہ چی دا موز خاصا دار دی چکم دکانا غیتا شاینا ملاوی جی لویز دی غیتا سانا ملاوی جی کانا نو بکار دا دی کانا چا دیتا ملاو شی
میجر رحمت گل وایی چی دا دی پروژه مقصد دا دی چی پراتلون کو وقتنو کی دا پاکستان پوزی سرتیری با دا قبائلی سیمو نووزی او دا امنیت ساتلو زیمواری با رئیز واکنو تا حوالا کوی
د مسجد بابر رپورٹ ما اوریدله قبایلی سیمه مومن دو د بیلو شوی 25 متنازع کلو وګړي د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو تیاری کوي او په دې لړکې په کمپینونو کې برخه اخلي، خو د دې کلیو ځنی خلک او د پاکستان پیپلز ګوند په هغه سیمه کې ل بلدیاتی انتخاباتو پریکون یا بایکاټ اعلان کړی دی. دا خلک وایي اول دې د دې کلیو انتظامی حیثیت معلوم کړل شي، بیا به دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د شوقدر سره تړلی د تنازی کر یا لنجمن 25 کلیو زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتی انتخاباتو کې برخه اخلي. لوی او واړی بینر چې د ووټ د غوښتلو لپاره پرې په ولس غږ شوی ځای په ځای لګولې شوی دی. هم دغه کلیو ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یوازینی جماعت دغه بلدیاتی انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی. اول مې د قومي وطن پارټي یو مشر ګل یوسف مومن چې د شوقدر تحصیل له ټولو لوی څوکۍ لپاره په خپل په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړې.
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنانم ولاړ دي. زمونږ د 25 جهات نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ یم. زمونږ دا کوشش ده چې ټوپک د خلکو لاس لوالو قلم ولا ورکو او ټوپک چې لاس لاله او قلم ولا ورکې نو ضرور به دلته الیکشن لا مقور کوي.
چې ځینې خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولې نه کوي؟ د تحریک تحفظ پاکستان مرکزی صدر او د پیر خلا اوسیدونکي پیر فضیلت شاه نه مې دغه پوښتنه وکړه.
مرامت چا کړی دی او نه چې کمپلیټ کړی دی. دغه شان ته بشمار سکولونه تما په خیر 60-70 سکولونه دي چې نړۍ شوي دي. نو اوس دغه خبره ده چې لکه دوی دا وایي چې بایکاټ کوو نو بایکاټ به څه وکړي؟ چاپېره تاڼي پرتی دي آلریډي نوټیفیکیشن جاري شوی دی دا په علاقه کې شامله ده. اوس زما دا خیال دی چې دوی د علاقې طرف ته مخ په تګ لاړ شي او خپل ترقیاتي کارونه خپل ځان ته ګټه راوړي.
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی مشر جنګریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینې اولس ترڅنګ بایکاٹ اعلان کرے. نو دا والی
صوبائی حکومت کے اجتماع من سره نه دا د چونکی ډیفیکټیو ایریا دا پاتا سره دا پولیټیکل ایجنټ او اجتماع مت بندوبستی دا سره نو موږ دغه بلډینګونه چې کی زموږ شپاره زره تقریبا ما شومان څه بخونه وي هغه نن د پیرو شیکاز او خپل موږ وختو صوبائی د مرکزی حکومت د دور نه چې دې علاقې پوزیشن واضحه کړي.
نو آیا عمومي ولس چې باید د انتخاباتو پورس خپل رائے ورکړي پولینګ سټیشنونو ته به د رائے ورکولو لپاره زی او یا نه د رشکې اوسیدونکو د ور خان لالانه می دغه پختنه وکړه
ان شاء الله چې بچي بچي چې چا وټی ټول بزی چې چا سونه وټی هغه بم زی غوان بم زی کړي بم زی چې سونه دی هاتې ټول وټی
او یاد دی چې دغه کلی ولز د 13 کلونو راهسه په تنظیمي توګه د شوقدر سره تړلې شوې ولې تعلیمي او د صحت اداري له هم د محمدو قبایلی ایجنسی سره دی چې ولسی وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمدو ایجنسی سرکاري انتظامیه باید د سیمې د ادارو حیثیت په ډاګه کړی شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمدو ایجنسی
د مشال پنوم
ساسو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
مشال رادیو دا او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري په پیښور کې 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د خبرونو لنډیز د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال راډیو کې ویل تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته پورته روان و چې برید ورباندې وشو. د برید پړه چا نه منلې. د پاکستان پوځ د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال قاسم باجوه پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې ویل د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان د کلکې ډک او غیر ضروري دی. د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن تیره ورځ خپل سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. کمیشن تر 11 میاشتو د قبایلي سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سیکرټر می افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. دا خبره نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. البته د ټول ګوندیزه غونډې نیټه یې ونه ښوده. د پاکستان پوځ داوا کړی چې په 13 ساعتونو کې یې په قبایلي سیمې خیبر کې لږ تر لږه 20 وسلوال وژلي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر ویګا په یو بیان کې ویل د تیرا په بېلابېلو برخو کې د نښتو پر مهال د پوځ یوه کپتان اجمل په ګډون 15 سرتیري هم وژل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی تېره ورځ مشال راډیو کې ویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی. او د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران فعال هڅه کوي چې له هغو کمپنیو یا شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نومونه یې په تور لیست کې دي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلې او وایي چې آخر کار راتلونکي کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده کومه چې یوه ښه فیصله ده. اداریه وړاندې لیکي د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وه، خو بیا هم چې اوس وشوه نو دا یوه ډېره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عمل کړی شي. د ادارې په وینا چې ټوله نړۍ کې لاول دارا روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم ترکیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي چې ملک کې څومره آبادی ده او دوی له څه کول په کار دي. خو د بده مرغه لولس کالو راهسې پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي. کله ویل کېږي د پاکستان آبادی 3 کروڑ ده او کله وایي 9 کروڑ، نو د یوې ښې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډېر ضروري دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسېږي. اداریه اخري کې لیکي د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک او لس په ګټو تمامېږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجه به بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي. او د دې ترڅنګ مشرق او اکسپرس ورځپاڼه خپلې اداریه د کراچۍ په اپریشن لیکلې. مشرق ورځپاڼه وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف رنجرو ته ویلي په هر صورت کې به کراچۍ کې د هر قسمه نارامه او ورانکارو پر ضد بے دس پرکا اپریشن جاری وی او دولس په مرستو به خار د هر قسمه مافیې نه خالی کولی شي. اداریه مخکې لیکي چې یو طرف ته خار کې عملیات روان دي، نو بل طرف ته ټارګټ کلینګ هم یو نو درېدونکو سلسله لري. او په داسې حال کې چې د پوز مشر کراچۍ کې وو، د یونیورسيټي یو استاد په ډزو وژلې شو، کوم چې د روانو عملیاتو او د پوز د مشر دپاره هم یو چیلنج دی. او ښایي چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لبا په خپله حکمت عملې کې بدلون راوستل وي او د استخباراتو نظام به نور مضبوطول وي. دریا اخر کې لیکي چې د ټارګټ کلرانو خلاف هم یو کوټلی پالیسی خپلول پکار ده چې پکې هر هغه ځای ته دوی ورسي چرته چې منصوبه بندي کیږي، او دې کې چې هر څوک مخې ته راځي هغه له منځه وړل پکار دي. او څنګه چې خیبر او شمالي وزیرستان کې بشپړه پوځي عملیات وشو، همدغه شان عملیات کراچۍ کې هم ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجانس په یو رپورٹ کې د پاکستان او هند ترمنځ پر اړیکو لیکنه کړې. ایجانس د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له خولې لیکي داسې نښې نښکاري چې ګواکې هند له پاکستان سره خبرې اترې پیلول غواړي. بل پلو المان غږ خپرونې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. خپرونه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې مرستو ته ژمن پاتې شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له بوریوال کاکړه اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې هند په دې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب ووایي. ایجنس لیکي چې هند د پاکستان هغه ګاونډی دی چې نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي و چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي. رویټرز خبری ایجنس زیاتوي چې د اټومي وسلو لرونکو ګاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړپوړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل، خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري. نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه و چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړی په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله. نواز شریف زیاته کړی چې هند ته د له سفر څو میاشتې وروسته پاکستانی سفیر د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست. ایجنس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسی حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي. هند له هغه وروسته هم خفه سو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیور رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. ایجنس لیکي هند وویل چې د زکیور رحمان لکوی د خوشی کېدو پریکړې یو ځل بیا دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخې تګلاره لري. بل پلو د المان ژغ ویبپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. ویبپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي. مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګري ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی. هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي، کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي. مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکي اړیکې له نږدې څاري. د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی، هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي. مقاله لیکي کچېری پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د تیر کال په پای کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوله، خو اوس هم امریکایي پوځ په هغه هیواد کې د واړه کچیاغانو پر ضد هوایي بمباري کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو میاشتې وشوې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې په رسمي ډول د وسلوالو پر ضد خپله جګړه پای ته رسولې، خو پر دې سربېره امریکایي پوځ په باقاعدګۍ د واړه کچ وسلوالو پر ضد بمباری کوي او په مستقیمه توګه د روزنې او مشورو په نوم د ځانګړو عملیاتو ځواکونه جګړې ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ جواز وړاندې کولو په موخه د امریکایي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د دوی د پوځیانو رول یوازې د ترهګرۍ مخنیوي تر عملیاتو محدود دی. معنا دا چې امریکایي ځواکونه د القاعدې او نړیوالو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او افغان امنیتي ځواکونه روزي او ورته مشورې ورکوي، ځکه چې افغان ځواکونه د جګړې زیات مسؤلیت په غاړه لري. ورځپاڼه لیکي په ښکاره چارواکي وایي تر هغو وسلوال طالبان نه په نښه کوي چې دوی ځواکونو ته یې خطر نه وي پېښ کړی، او دا چې دا کار د امریکایي ځواکونو د ساتنې په موخه کوي. د ورځپاڼې په خبره په کابل او واشنگټن کې له امریکایي او نورو غربي چارواکو سره مرکې بل انځور ښیي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ټینګار کوي چې دا یې دنده ده چې هغه وسلوال په نښه کړی چې یوازې امریکا یا ناتو سرتیرو ته ګواښ نه وي بلکې افغان ځواکونه هم له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز لیکي یوازې د مارچ په میاشت کې امریکایي او ناتو ځواکونو په افغانستان کې 250 هوایي بریدونه کړي دي. د تیر کال ډسمبر پر وروستۍ نیټه په هغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو جنګي ماموریت پای ته ورسید. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد غونډ 128 بریدونه کړي دي. د جنوري په میاشت کې شاوخوا 40 امریکایي ځانګړي سرتیري په کونړ کې ځای پر ځای کړل شول. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سیمه ییزو همکاري او ریاست مشرې رویا رحماني د اسلام آباد دوه ورځني سفر پر مهال د آسیا زړه استنبول بهیر غونډې په اړه خبرې وکړې چې د روان کال په پای کې به په پاکستان کې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي د رویا رحماني د سفر پر مهال لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د کابل او اسلام آباد پر همکاري خبرې وشوې. د آسیا زړه استنبول بهیر یا پروسس څه شی دی او د دې موخه څه ده؟ پر دې موضوع ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د سیمایزو مرستو لپاره د افغانستان د ډایریکټوریټ مشر اغلې رویا رحمانی د پاکستانی خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او خصوصي سکتر امجد حسین سیال په ګډون نورو لوړپوړو سره ولیدل. د ملاقاتونو دوران اغلې رویا رحمانی په پاکستان ټینګار وکړ چې د آسیا د زړه یا د استنبول پروسس د شریک چیرمن په حیث د دې عمل مخ په وړاندې بوتلو او د سیمایزو ملکونو ترمنځ ناباوري ختمولو او د مسلو هواري لړکې خپل کردار تر سره کړی. افغانستان د استنبول پروسس لړکی تر دې دمه د پاکستان کردار ته څنګه ګوري او د پاکستان ناکم قسم مرسته غواړي؟ په دې اړمو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړپوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوی دغه سلسله کې د پاکستان چارواکو سره دوه ورځې ګټورې خبرې وشوي.
د دې غونډې تابعیت کول په خپل د پاکستان لخوا یو مثبت او لوی کردار دی او موږ هیله من یو چې دې سره به ډیر ګټور اقدامات مخې ته راشي. داغلی سفر کې په دغه استنبول پروسه خبرې وشوې او د خارجه سکتر او نورو چارواکو سره یې ولیدل او په دې خبرې اتفاق وشو چې روان کال اخیر کې به پاکستان کې د کیدونکو استنبول پروسې پنځمې غونډې سرحد سیمې ته ورپېښو سیکورټي خطرې مخنیوي کې مرستې او اقتصادي رابطې زیاتول وي. دغه لړکی به د مئی په اخیر کې د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو یو غونډه هم کیږي. نو هیله ده چې د دې به په سیمه ییز امن او اقتصادي مرستو ښې اغېزې پرېوځي.
استنبول پروسس یا د آسیا زړه سشي دی؟ په دې حکلمو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
بنیادی توګه د دې دوه مهم اهداف دي، یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر کړي چې په دې کې دا کوم هیوادونه دي، بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات. نو د دې په افغانستان کې رول ډېر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی، اوس یې هم ډېر زیات مهم رول دی. او دا پروسه ځکه ډېر زیات مهمه ده چې کله دې تیره غونډه شوې وه په چین کې، نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغې ته په خپله باندې ورغلی و.
د یادونې ده چې استنبول پروسس په کال 2011 کې شروع شوی دی او دې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، روس، ترکیه، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. دغه رنګ امریکا، برتانیا، جاپان او یورپی یونین د دې پروسې حمایتي ملکونه دي. تر دې دمه د دې سلسلې سلور غونډې شوې دي او پنځمه غونډه به روان کال اخره کې پاکستان کې کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستانی فعالې سبینه محمود وژنې په اړه د لیکوال رضا رومی لیکنه خپره کړې. رومی لیکه په پاکستان کې چې څوک هم خپل آزادی پاله یا لیبرال او سیکولر فکر څرګندوي امکان وي چې هغه په نښه کړل شي. دی پر نړیوالو غږ کوي چې پر پاکستان ټینګار وکړي چې د خلکو د بنیادي آزادیو درناوی وکړي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
پاکستانی لیکوال رضا رومی په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکي په کراچي کې د فعالې سبین محمود وژنه د دې خبرې یادونه کوي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. 9 کلنه سبین محمود شاوخوا یو اونۍ وړاندې هغه وخت نامعلومه وسلوال ووژله کله چې له خپلې مور سره په ګاډي کې کور ته روانه وه. لیکوال وایي سبین محمود د سیکنډ فلور په نوم د بحث مباحثې یوه اداره چلوله او ځان یې د ریاست لخوا د پرمخړل سوي مذهبي قام پرستی په جواب کې د یو متبادل سوچ او فکر رامنځته کولو ته وقف کړی وو. د دې په خبره د نموړي اداره وړو کې و، خو د سیکولر او د اجتماعي فکر لرونکو تحریکونو لپاره یو مهم ډګر وو. د رزارومي په وینا تر وژل کېدو له مخه سبین محمود د خپلې ادارې لخوا د ورک کړل سو بلوچستانو او ماورای عدالت وژنو په اړه یو غونډه جوړه کړې وه، چې هم دغسی یو غونډه وار له مخه د حکومت په حکم د لاهور لمز پوهنتون ځنډولې وه. لیکوال زیاتوي داسې ښکاري د ریاست له حکم سرغړونې شایي د دې د مرګ سبب ګرځېدلې وي، او د ده په خبره ځینې خلک شک کوي چې شایي حکومت د دې په وژنه کې لاس لري. رضا رومي پرمخ لیکي چې هر هغه څوک چې خپل آزاد خیاله او سیکولر فکر څرګندوي او ورځنې یو ولسی شخصیت جوړ شي، نو هغه په ممکنه توګه په نشه کېږي. همدغو حالاتو ته په پام سره رضا رومي د پاکستان لیبرالان محاصره سوي بولي، او دوی ته وړاندیز کوي چې ځانونه منظم کړي او مدني ټولنه خپل ملاتړ ته وهڅوي. د ده په خبره لیبرالان باید پر پارلمان او حکومت فشار واچوي چې د سبین محمود په شان خلکو د وژنو مناسبه پلټنه وکړي او ککړ کسان عدالت ته حاضر کړي. دا شان رضا رومي پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې باید ومني د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستاني حکومت جګړه پوره نه بلکې د رواني کیسې یوه برخه ده. د ده په خبره باید د پاکستان پر حکومت زور راوړل سي چې د ولسي ازادیو درناوی وکړي او څوک پرې نشدي چې لیبرال فعالین ووژني. او د لیکوال په خبره که داسې ونه سو نو د پاکستان جمهوریت به بالاخر په امریت بدل سي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د یو سروې تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د سکول د عمر شاوخوا 25 لکه ماشومان له خونځیو بهر، یعنی خونځیو ته نه ځي یا په خونځیو کې نه دي داخل. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا نه پرته قبایلي سیمو کې هم د داخلو کمپین پیل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د دې کمپین هدف څه دی او په څه ډول دغه هدف ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي، دغه د روښانه مستقبل خپرونې موضوع ده چې همکار منور شاه درته جوړه کړې ده. خپرونه په تکراري بڼه
اوري. مستقبل خپرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د انساني حقوقو ادارې وایي ک یوې خواته قبایلی سیمې د تیرو لسو کلونو راهیسې د بدامنۍ سره مخ شوې، نو بلې خواته د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دې سیمو اوسیدونکي ډېرو کمو بنیادي انساني سهولتونو ته رسایي لري، چې په نتیجه کې یې قبایلي ځوانان د تعلیم د نشتوالي له وجې زیاتره کار روزګار نه لري. په دې وروستیو کې حکومت د قبایلي سیمو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمېر منصوبې شروع کړي چې پکې دا مهال د انساني ژوند د پرمختګ لپاره قومي ادارې یعنی NCHD په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین هم شروع کړي. په دې کې به د هغه ماشومانو مور پلار د داخلي لپاره تیارول کېږي چې د سکول د عمر وي او د سکول نه بهر وي. د قبایلي سیمو لپاره د NCHD مشر ظاهر شاه په دې حق له مشال ریډیو ته وویل.
عمر جناب منگ دا فاٹا پا حوالے سر جسم کمپین شروع کر گئے آغا برست دا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ دا پارا جی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ دا فاٹا کے جسم ٹارگیٹ بدلے شوے دے نو آغا یو لگ او دری دیش جنا ماشومان آغا ماشومان پا گئے شوے دے کم چی منگا پا دا سروے پا 2011 کے جسم سروے شوے وا پناہ یونٹوں کے ادارے مطابق پا دے کال کی جسم جنو ماشومان دی نو آغا منگا یو لگ او دری دیش جنا پا گتا تری دا ماشومان با انشاءاللہ طول دا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سر با NCHD مرسک کئی مختلف ساحو کے او دا مشوار لوگوں کا بیت اسکول کا داخل ہو چاہیے عمر تین دونوں طرف وہ کارو پورے گئے.
په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د ماشومانو د داخلي مهم جاری دی چې پکې به استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورځي. په قبایلي سیمو کې دا کمپاین په څه ډول کیږي په دې پختنه ظاهر شاه وویل.
زمون طریقہ کار دا دی چې ان شاء الله مو وساحه ته زو او دا جرګې وکاو هغه مرکه وکاو ټول په کوم کلستر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوتې وي دا غي مشران او د جماعت استادان او علما او دا هغه کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغه به دا ټول ماشومان چې کوم دي سکول ته راوړي او داخلي وي. په دې سره تل کې مونږه
کتا سو گورے پا خیبر ایجنسے کے باقیدہ واقعو شو او دغا واق چکم دے پاگی کے طولو خلقو برخ واق اشتلا او من رووتلو او دے سکول ما شمار ہون پاگی کے منتر شاملو او اگے اگر دل او خلقو کے مدہ اگاہی پیدا کلاس تیرو ردا زمانگا جی مواردہ او دا وانگ دا ما شمار بچکم دے منگا سکول ترہ ولو داخل ہوگئے
هلتا د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمه کې د یو پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله د دې کمپاین استاینه کوي خو وای په کار دی چې حکومت ورته استادان هم برابر کړي
سر د تیرو درې څلور کالو راسې کله چې د ورلد فوډ پروګرام په سکولونو کې شروع شوی د قبایلي سیمو کې نو تر هغې راغلي اوسې تعلیمي شرح د داخلې چې کومه ده دا کال تر کاله زیاتېږي خو زه یو خبره پکې زیاتوم چه من سرا خوور کی زیادی کی داخلو دا پارا حلکان دیر رادرومی خو افسوس من دا ویو چه دا آغی تا استاز نم ملاوگی چه اگو تا من استاز او درو اما غزانت ولی ادری استازان پا پریمری کیوی او هر کال ور کی یو کال نبل کال ور کی زیادی کی داخلی لاراز من پا پریمری کیو اما غزور سستم دا دا 1950 وقتو چه اما دو کمری دی او ماشومان تعداد ما سرا بسکول چه تقریبا 280 200 او اتیا ماشومان سبق وای
د لړکې حکومت سګامونه په پام کې لري د قبایلی سیمو د انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان وای
بالکل جی په دې وخت کې زمونږ د ساتي محکمې د شیخان سره داسې کیسونه ورته موږ لیدلي دي چې په هغه کې موږ د ریګولر یعنی د مستقل استادانو ډیمانډ کړی دی او دا زمونږ چې دا منظوري راشي نو په هر ایجنسی کې به د استادانو تازه چې دی هغه هم سیوا شي ورسره ورسره چې هغه د سکولونو د دوو کمرو خبرې دي نو د دغه کمرو زیاتولو هم منصوبه زره غور ده ورسره ورسره چې کوم د سکولونو تعداد دی یعنی په یوه علاقه کې که یو پرایمري سکول دی نو هلته لږه غوندې فاصله باندې مونږ په علاقه کې دننه یو بل سکول هم جوړولی شو یا دغه پرایمري سکول دی چې دی نو د دې اپګریډیشن چې وشي نو د دې به کمرې هم سیوا شي دا مونږ های سکول ته اپګریډ کړو نو د دې کمرې به هم سیوا شي او دغلته چې کوم خلک دی نو هغوی ته به د تعلیم سهولت کې دی نو هغه
دارا ظاهر شاه وای این سی ایچ ڈی په خیبر ایجنسی کې د ځای چارواکو قبایلی مشرانو استادانو او دینی عالمانو سره هم یو جرګه کړې چې په ترس کې به یې ډېر مشکلات ختم کړي شي
خیبر ایجنسی کې ابل ورځ ډېر زبردست یو پروګرام شو او د فاټا سیکرټریټ غړي پای کې هم راغلي او د ډایرکټر غړي هم پای کې راغلي او هغه کې باقاعده پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم پای کې برخه واغښته او مونږ یو مشرانو غونډه راوغوښتل او په مشرانو غونډه کې چې کوم دی مونږ د ټولو تر ذمواري وسپارلې چې دا ماشومان د خیبر ایجنسۍ چې تقریبا د شلو نه زیات یوویشت زره ماشومان دي او دا یوویشت زره ماشومان د خیبر ایجنسۍ به مونږ تاسو ټول په شریکه اسکولونو کې داخله وو هغه کې د ایجنسۍ ایجوکیشن افسر باقاعده په هغې باندې رڼا واچوله
ظاهر شاه وای قبایلی مشران او ولسی خلک د کمپاین ته په درنه سترګه ګوري په قبایلی سیمو کې د سکول د عمر د ماشومانو چې د سکول نه بهر وي د داخلي د کمپاین په اړه تفصیل درکو په دې موضوع نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډ د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په قبایلی سیمو کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو په حق لا حال اوري د لړکې په مومند جنسي کې څه حالې ځلې روان دي زموږ همکار شانواز ترکزی یې تفصیل لري
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمد جنسي کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وي لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې خپل ماشومان سکولونو ته راولي د یاد کمیشن محمد جنسي مشر ریحان شاه وای چې هغوی تر دې دمه په محمد جنسي کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی
زمونږ لیٹریسی ریٹ چې د مومن دی جنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریٹ دی او د نورو نارینه او یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی په ټولې جنسی کې 20,511 ماشومان د سیدی چې هغه د سکولونو نه بهر دي
بلخوا د بر محمد جنسی په یو سرکاري سکول کې هډ ماسټر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوي چې په کوم ځای کې زمونږ هلته ماشومان زیات دي او استادانو تعداد کم دی نو هغوی په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او د هغې نه علاوه په هغه ایریا کې دوی خپل یو سکول هم کولای چې هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دوی په سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسۍ کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمېر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي، په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته کتابونه او جامې ورکوي. د یاد کمیشن په هلو ځلو د سپو یو اوسیدونکی فردوس خان وای
دا چې کوم کار کوي د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوښښونو باندې به انشاءالله د دې حدا پورې د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به انشاءالله بیرته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي یا سرونه چې خپل ماشومان وي د خپل کلي ګاونډ د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ډي سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوي دي چې پکې سرکاري استادان یا خو کم دي او یا پکې د ماشومانو شمیر بیخي زیات دی.
په قبایلی سیمو کې څنګه معلومات کیږي چې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي؟ په دې پوښتنه د ان سی ایچ ڈی مشر ظاهر شاه وویل
ګورې مونږ بیسیکلی ان سی ایچ ڈی چې کوم ځان د هغه هدف دا و چې مایس وته وي یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی چې دا ماشومان د دغه سیستم چې د نراشي او په ګوته شي او بیا هغه ماشومان چې کوم ماشومان نوې پیدا شي ماشومان دي هغه هم مونږ په ګوته کوو او د سیستم کې وایو چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ ته دا ډیټا راښیي چې یاره ماشومان ستاسو په کال کې څومره روان کال کې به تاسو ته څومره ماشومان د آوټ آف سکول ماشومان چې کوم دي د پنځو نه ورته اوو کالو پورې په ګوته کېږي او دا به داخلېږي. دا کلچر ډیول کول چې کوم دی په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې دا یو ډېر افیکټیو رول ان سی جی په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګټ ورکړی شوی چې دا ټارګټ پکې
هلتا. د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمه د پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله نه پوښتلی چې د غلطه به څومره ماشومان د سکول نه بهر وي او د هغه ممکنه وجوهات څه کېدلې شي.
تاسو خپله سوچ ورته وکړئ چې سکول کې دوه استادان او هغه سره دوه سوه او اتیا کسان دي. مین وجه یا غټه وجه دا کېدای شي چې کوم ماشومان سکول نه بهر دي، والدین یې سکول نه راولي داخلي نه، نو هغه صحیح تربیت یا نشي کېدای. نو مونږ یو چې کتا سو مونږ د ماشومانو لپاره استادانو سره کې کار جوړ کړو نو ان شاء الله دا یو 2% ماشومان چې سکول نه اوس وخت داخلونه پاتې نو زه یقین در کوم چې دا ماشومان نو سکول نه راځي او مونږ سره سکول کې داخلي.
په دې حق لا ظاهر شوای
تاسو ګر خطر سره یو نشاندي وکړه ګور کوم دې کې چې د ماشوم د سکول راوستو خبره ده نو او د استاد خبره ده او د بلډینګ خبره ده نو په دې کې دا دوه خبرې چې کوم ضروري زه غواړم چې تاسو ته زه هایلایت کوم. یو خو دا چې کوم ساحه کې ما اسکول نشته نو هغه ساحه لکه د پرته د اسکول نه تقریبا یو نیم کیلومتر یا د دې نه زیات فاصله وي او هلته ماشومان وي نو او اسکول ته اپروچ نشته د دغه ماشومانو نو هلته موږ فیلډ اسکول هلته ورکو. فیلډ اسکول هغه یا په حجره کې یا په جومات کې یا د هغه ټولنې چې کوم چل دی پای کې دننه مونږ باقاعده هغې ته یو استاد ورکو او هغه ماشومان چې کوم د سکول نه بهر دي چې د هغې تعداد کم په کم د 50 نه اوچت په کار دی نو دغه ماشومان هلته کې ناست وي او باقاعده د متصله اسکول چې کوم هغې سره نږدې دی د هغې په نګرانۍ کې دغه اسکول مونږ چلوو. کم سکول کی چې فرض کا د دو کمرو سکول له پای کې تعداد زیات دی نو هغه ته مونږه باقاعده فیلډ ټیچر ولا ورکو یو اضافي استاد ورکو ورته چې هغه د هغه مشکل چې کوم دغه سکول سره مخامخ تعداد به ارتباط ما نه نو هغه هغه سره پدې کې هم مونږه مرسته کوو. باقي پاتې شو بلډینګ سټرکچر یا نور مسائل چې کوم دي کوم چې مونږ ته په ګوته شي هغه مونږ ایجوکیشن ډیپارټمنټ په علم کې راولو او سره سره کوم مت د چا چې کوم دا ټارګټ دی دا کنستراکشن یا بلډینګ جوړول یا نور فسیلټی نو دا اوس سره کوارډینیټ کو او هغه سره په بحث ساتو چې دا مسره وته حل کی.
دا راز د فاټا سیکریټریټ ویاند عدنان خان هم وای دغه مسلې په پام کې نیولې دي.
بالکل جی دغه ټولې مسلې په پام کې دي څنګه چې زاست علم دی چې په ټوله قبایلی سیمه کې د طرح جوړی او د بدمنۍ یو لایې تیر شوه او دا هغه په نتیجه کې نقصانات چې دي نو نورو سیزونو ته رسېدو سره سره کوم تعلیمي ادارې چې دي نو هغه ته هم نقصان رسېدلی دی. دغه سیزن په نظر کې دی چې په سکولونو کې د سہولتونو لکه کومې کمی شته دی او په دغه لړ کې اوسنۍ کم تیر شوي چې ایف ڈی ڈبلیو ٹی ورته مونږ وایو چې سالانه ترقیاتي پروګرامونو په لړ کې کم یو میټنګ کېږي په هغه کې د فنډ مختص کېږي نو د دغه سلسله کې د مختلفو ایجنسیانو لپاره مختلفو سکولونو لپاره فنډ مخصوص شوي دي او په هغه به ډېر زر هم کار روان دي.
د انساني ژوند د پرمختګ د قامی ادارې ان سی ایچ ڈی مشر ظاهر شاه پیغام لري.
زما خو ټول لفاټه ټول مشران او څومره کشران دي او څومره تعلیم یافته ټولنه ده او څومره انتظامیه پای کې کار کوي یا او خاص کر ایجوکیشن د ډیپارټمنټ چې څومره رونه دي ټول ته دا خاص کوو چې دا کم ټارګټ دی دې سره سره که نور داسې ماشومان که فرض کړه د مونږ د دې ټارګټ نه پاتې شوي چې دا خصوصي طور باندې دا په دې مهم کې چې کوم دی د سکولونو ته راولي او دا ماشومان داخل کې په دې چې دا د دې بنیادی حق دی او دا دې ماشومانو ذمہواري یا د دې ریسپانسبلټي یوازې په مور پلار نه ده بلکې دا په ټوله ټولنه ده او ټولنه کې چې کوم دی موږ تاسو ټول راځو او زه خصوصي ستاسو د مشال لګیو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دا مهم کار تاسو په خپل پروګرام کې هایلایټ کړو او دا میسج تاسو ټول د فاټا خلکو ته ورسوو زه تاسو یو یاد مننه.
د ماهرینو په وینا حکومت په یوازې دا کار سرته نشي رسولی، په کار دی چې د ټولنې هر فرد دې کې خپله برخه واچوي او د کور کلی او چم گاوند ماشومان په سکولونو کې داخلول خپل ذمہواري وګڼي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو ده.